پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زه اجمل اندو زما تخنیکی همکار شفیق یار هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه نن د استیناف غوښتنې لومړنۍ ورځ ده. د هغه ولایتونو نه مو هم خبره وو چې رایې په کې باطلې شوې دي او وړاندې مرحلې بد شوي. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د فاریابو پولیس وایي چې په دې ولایت کې د استیناف د محکمې یو قاضي نامعلومو وسله والو نن په ډزو وواژه. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول. 55 کاناډایان ول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د فاریاب پولیس وایي چې د دې ولایت د استیناف د محکمې قاضي غلام فاروق چې د دیوان د جزا د محکمې مشري کوله نن د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د فاریاب د امنی قمندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې فاروق نن جمعه ته په لاره وو چې د وسلوالو ناپیژند وسلوالو پرې ډزې وکړې. هغه وویل چې وسلوال په تیښته بریالی شوي خو په دې اړه پلټنې پیل شوي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 ته ورسېدل. طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي چې 80 نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است و
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي. شل کورونه بیخي او مخ نړېدلې. د سر مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوښتی دی. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر لننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې اورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشنکر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوي ډیلي کې وشوه د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند بهرنی چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې او دا چې څه ډول ممکن ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوی ډیلی په افغانستان کې د سولې لپاره هر از همکاري ته چمتو دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پر نوی ډیلی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ګارډ بایلي سره هم پرون وکتل. په دې کتنه کې د افغان سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمیدو په اړه خبرې وشوې. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول. 55 کاناډایان ول. دا خبره د کاناډا د ترانسپورټ وزیر مارک ګارنیو پرون چهارشنبه وکړه خو وویل چې تر اوسه پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دغې بوینګ 180 الوتکې د الوتنې او د کابین دننه ثبت شوي غږونو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه الوتکه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره پورته شوې او اوکراین ته په لاره وله الوتو څو دقیقې وروسته لږ تر لږه د ایران د یوه توغندي د لګېدو له امله نسکوره شوه. دا پیښه په هغه ورځ وشوه چې ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قمندان قاسم سلیماني د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دواړو د لرې واټن ویشتونکو څو توغندي وویشتل. ایراني چارواکو تر دې پیښې 3 وروسته دا ومنله چې دغه الوتکه یې سهوا په توغندي ویشتي او رانسکوره کړې ده. د کاناډا د ترانسپورټ وزیر تمه وښوده چې څېړونکی ټیم به دا معلومه کړي چې څرنګه او ولی دی ایران پاوز ده الوتکه ایشتی او هغی را غرزه ولی ده. به دی پیخه که دی دیر لس افغانانو پگرون دی ایران، کانادا، اوکراین، سویدن او بریتانیا یو سلو شپگاویا ادباو وجل شل. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت پرون د هغه پرېکړې لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسمن پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استضاع کیږي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسی زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپېژني، دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دي او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه یې چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت مشر مچ مکانل وویل، سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکي سیشن بې پورس پیل شي. ترامپ په دوو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفون له لارې د ایران، سوریه او لیبیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه په هغو بیانونو کې چې پرون چهارشنبه د دواړو ولسمشرانو ادارو خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اینل کې ټاکل شوي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیې، روسیې، متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو کوربنه وي. د برلین په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش به هم پکې ګډون وکړي، په لیبیا کې د وسلوال کړکېچ په اړه بحث وشي. د شمالي افریقا په دې هیواد کې د جګړې ښکېلې خواوې په اوربند سلا شوي، لکه چې په 2011 میلادي کال کې د لیبیا پخوانی واکمن معمر قذافي وژل شوی. په دې هیواد کې شخړې روانې دي.
خبرونه ملازادې راډیو نه باوریدل دوستانو، دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلې او لوستلې شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. دا ولسمشری د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې لومړۍ ورځ نن ده. ازادي راډیو په هغه ولایتونو کې چې رایه پکې باطلې شوې معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه به په ریپورت سربیره واوري چې په هلمند کې څنګه د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانګونه وسلې ورکې شوې دي. د نورستان په دریو غربي ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره د قومي شورا جوړه شوې ده. دا شورا به څه کارونه کوي په اړه به یې ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته خبرو کوو، او همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته په زرګونو شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته شوې دي. دوی دا شکایتونه څېړلې دي او نن د شوو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې لومړۍ ورځ ده. په هغه ولایتونو کې چې یو شمېر رایې پکې باطلې شوې دي په اړه یې هم ځینې جزئیات ازادي راډیو ته رسیدلې دي. همدارنګه دا چې د استناف غوښتنې له پای ته رسېدو وروسته د دې شکایتونو په وړاندې کوم پړاوونه پراته دي او بالاخره د انتخاباتو وروستي نتایج به کله اعلانېږي، دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا اوس د شکایتونو، البته د انتخاباتي شکایتونو، د خپلواک کمیسون په دفتر کې دی او له هغه ځایه راسره په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې نن ورځ په کمیسون کې څه روان دي د شکایتونو کمیسون کې؟
ډېر زیاته مننه ان صاحب. ټاکنیزو شکایتونو یو تصحیح باید وشي چې نن د استناف غوښتنې وروستۍ ورځ، پرون نه ابل ورځ د استناف غوښتنې لړۍ پیل شوې ده. د شکایتونو د څېړنې دوره پای ته ورسېده او د استناف دوره پیل شوه چې نن وروستۍ ورځ ده. تېره ورځ رسمي شمېرې 900 د استناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي وو، خو د ورځې په جریان کې د عبدالله ټاکنیز ټیم او د غشان د حکمتیار ټاکنیز ټیم نور شکایتونه هم ثبت کړل چې د استیناف غوښتنې د شکایتونو شمېر له 2000 اوخته دی. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل وسلوېخت محلونه چې د ټاکنیزو شکایتونو له لورې نه دا باطل اعلان شوي دي. نن ازادي راډیو ته یو سند را ورسېد د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې سرچینې دغه سند ازادي راډیو ته سپارل دی چې په شپږو ولایتونو کې دغه وسلوېختو محلونو رای باطل شوي دي. په دې کې شل محلونه په پلازمینه کابل کې دي، دغه شان په پکتیکا کې 15 محلونه دي، په پکتیا کې 9 محلونه دي، په اورزګان کې 1، فاریاب کې 4، فراه کې 8 محلونه چې دغه محلونو رای باطل شوي دي. خو د رای او شمیر تر دې دمه نه دی معلوم چې په دغه محلونو کې څومره شمیر رای دي. دغه شان په 21 نورو ولایتونو کې به په 15,358 محلونو کې رای بیا شمیرل کیږي چې دا په بیلابیلو ولایتونو کې دي. تر ټولو ډېر په کابل کې 1499 محلونه دي او په دویم قدم کې ننګرهار یاد شوی دی چې 1502 محلونو رای پکې شمېرل کېږي. دغه شان په پکتیکا کې 303، په هلمند کې 215، په کونړ کې 230 محلونو رای بیا شمېرل کېږي. که څه هم تېره ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو چې دوی به د ورځې په پای کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې د محلونو په اړه باندې لیست ورکي او دوی ته به جزئیات ورکي تر څو د دغه محلونو رایو شمیرل پایل کی. خو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ننګ سره چې سوشي دی وړاندې وغږېدم، هغه وویل چې تر دې دمه دغه معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي رسیدلي. د انتخاباتو د قانون په اساس باندې کله چې دوی دغه لیست سپاري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، د یوې ورځې نه وروسته هغوی رای شمیرنه پیل کوي او ټاکل شوی دغه څه و چې تېره ورځ که دا لیست وسپارل شي انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، نو د راتلونکې اونۍ په جریان کې به د دوی رای شمیرنه به د بیا ځلې لپاره پیل کیږي. نو تر دې دمه نن چې د استیناف غوښتنې وروستۍ ورځ ده، د استیناف غوښتنې د شکایتونو وروستۍ شمېر لا نه دی په ډاګه شوی، خو ویل کېږي داسې چان تر 2000 پورې نور نوي د استیناف غوښتنې شوي دي. او معنا دا چې په یو شمېر ولایتونو کې ټاکنیزو ټیمونو ته د ټاکنیزو شکایتونو پریکړې چې دي هغه د منلو وړ نه دي او دوی دوباره د استیناف غوښتنه کړې ده. بله اچھا
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله. اکرام له تاسو نه ګرانو دوستانو و موریدل اکرام نه د امدا وسته شکایتونو د خپلواک کمیسون په دفتر کې دی د ویل چی د شو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې نن وروستۍ ورځ ده. امدارنګ مو دا ولایتونو په اړه تری و اوریدل چی د یو شمیر محلونو رائے پکې باطل شوی. مننه تری کوز مقغلا ازادي راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانکونه وسلې څنګه ورکی شوې؟ څو ورځې وړاندې د هشت صبح رسپانې د افغانستان د تحقیقاتي مرکز پایک په حواله رپورټ ورکړ چې په تیرو 13 کلونو کې د هلمند د پولیسو سلګونه زره میلې وسلې او هم وای ټانکونه لادره کړي. زموږ همکار دغه مسله د هلمند د چارواکو سره تعقیب کړې ده او تازه حال په دې رپورټ کې راستي.
په هلمند کې د زورګونو وسلو او زغروالو هم وی ټنګونو د ورکیدلو مسلې پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولې دي. خو د تیرو 13 کلونو رئیس د پولیسو د دغه ورکو وسایلو ارقام چا څنګه اولی وس راټول کړل؟ د هلمند د استیناف څارنوال کاری رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې 12 د مصارفو او استهلاک موادو په اړه ارزونه وکړي، وموندل چې د زرګونه مله وسلو او سلګونه هم وی ټنګونو حتی اسناد نسته. خو د مرکز څخه هلمند تور کول سوي دي
کورنۍ او چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند د امنیت قومندانۍ ته د اسلحه او مهمات او وسایتو د بررسي لپاره راغلی وو. هغوی خپل د بررسي اسناد ټول مونږ ته په واک کې راکړل چې کله چې موضوع وسیړل شو زرهی وسایت و اسلحه په حقله وو چې د هلمند د امنیه قومندانۍ پورې مربوط لس زره او پنځه سوه څلور میله مختلف نو سلاح او مهمات یو زرو یو سلو یو ویشت ارادي وسایل ضایع شوي او یا هم معتمدین په دې حقله راپور نه دی ورکړی او یا هم باقیداری لري.
د پولیسو دغه ورکسی وسایل او وسلې ټولې د امریکا متحده ایالاتو د هغه مرستو څخه دي چې د وسلوال پوځ سره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه لس زره پنځه سوه او څلور میله درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډېر پیشرفته هم دي، اکثره یې په ولسوالیو کې ورک شوي دي. د هلمند اوسنی امنیه قمندان سمونمل احسام الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکې وسلې او هم یو ټانګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پاته سوي دي.
کوم مسلین دلته وه د دې مسارې په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلیه ته ادارو ته نه ورسېدلې، پاته سوي وو اسنادونه، پاته سوي وو د اسنادو مشکلې وو. یعنی ډېره برخه د دې آی په میل خبره نه ده، ډېره برخه د دې دشمن ته لاسته اچولو چې دشمن لاسته ولوېدله چې ولسوالۍ سکوت کاوه، نو هلته ټول تجهیزات که وسایط وو که سلا وه که زغروال ګاډي وه زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاته سوي دي. ډېره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت علاقه.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې، آهسته آهسته جګړو شدت واخیسته او د 2014 میلادي کال تر وروستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورکسوي نه دي، بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر قمندانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل شوي دي.
اوس دا د معلومه خبره دا ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي. هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قمندانانو خرڅ کړي دي، په سنګین کې جنګونو په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولې قمندانانو هغه خپل سلاوي خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده، د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي یا د سلاوی او د موټران خرڅ کړی دي، غوښتنه مور څه ده چې د عدالت میسته را کش کړي او په سزا ورس.
هلمند چې د تیرو نږدو پنځلس کلونو راهیسې د جګړې تور ډګر پاته سوی دی، هره خوا پکې د افغان ځواکونو هموی ټانګونه رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکي وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلونو یوازې د جنګ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی، نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنی قمندانانو ته درېږي. محمدعلي استایب، د ازادي راډیو، هلمند.
په هلمند کې مو د ورکو شوو وسلو او هم وای ټانکونو په اړه واوریدل. اوس هم راځئ چې کابل ته ولاړ شو. له کابل څخه خاطر پردیس څو اقتصادي خبرونه در وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوی راتلونکو نیبه په کابل ښار کې د ګازو قیمت د پام وړ راښکته شي. د دې خونویان جان اقا نوی د پنځم په ورځ لازادي رډیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکو د نفتي موادو یو شمیر سوداګرو سره په دې توافق رسیدلی چې د هرات او شمالي ولایتونو څخه یو شمیر د ګازو لوی ټانکرونه کابل ته انتقال کړي. د ښاغلي نوی په خبره لیدو ولایتونو څخه د ګازو یو شمیر ټانکرونه د کابل په لوري حرکت کړي چې تر راتلونکو دوه درې ورځې پورې به کابل ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکو په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په کابل ښار کې د سړې هوا له امله د یو کیلو ګازو بیه یو سلو پنځلس افغانیو ته پورته شوې ده چې د کابل ښاریانو اندېښنې هم راپورته کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي د روان لمریز کال په لومړیو نهو میاشتو کې له دې ولایت څخه پاکستان ته یو لک اووه شپېته زره ټنه سبزیجات صادر شوي. د دې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغه صادر شویو سبزیجاتو کې پیاز، بادرنګ او ګلپي شامل دي. د ښاغلي عبدالباقي په خبره د دې صادر شویو سبزیجاتو مجموعي قیمت 213 میلیونه ډالر دی. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال همدا شان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د سبزیجاتو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او نن د کابل په شهزاده سره کې د افغانیو پر وړاندې بهرني اثر په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اوی افغاني نوي پوله، یو یورو 15 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 80 پوله، یو سویډریال شل افغاني 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغاني 80 پوله، زر هندي روپی 1020 افغاني او زر پاکستانی روپی 430 افغاني. د اقتصادي خبرونو پای.
د کاناډا یو تحقیقاتي ټیم په تهران کې د وشتل شوی الوتکې ځای ته رسیدلې. په دې پیښه کې لوژل شوو 116 مسافرو څخه 50 کاناډایان دي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر معلومات راټول کړي دي. هم د اوس سره په سټډیو کې ده. ملالۍ جانې، خبرونې ته ستړي مشي. آیا کاناډایي پلټون کې له ایراني چارواکو سره د تحقیقاتو برخه شوي که نه؟
مننه انسایب. د کاناډا د ترانسپورت وزیر مارک ګارنیو پرون ویل چې د هیواد تحقیقاتي ټیم ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل سوې چې د وشتل سوي الوتکې ثبت سوي ژغونو ته لاسرسی ولري. د یادولو وړ ده چې ایران کاناډایي چارواکو ته ویزې ورکړي چې دوه متخصصین پکښې شامل دي. دغه کسان د ترانسپورت خوندیتوب په اړه کار کوي. دوی غواړي معلوم کړي چې څنګه ولې د ایران پوځ د الوتکه وویشتله. ایراني چارواکو ویلي وو چې دا الوتکه په تیروتنې کاناډایي ټیم په معلوم کړي چې دا تیروتن څنګه وسوه.
د ایران ولسمشر پرون د خپل هیواد له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې تېره اونۍ د اوکراینۍ الوتکې د ویشتلو په اړه د بخښنه وغواړي. په دې اړه نور معلومات څه دي؟
انصاب حسن روحانی ویل چې د دغو ټولو پیښو پر مهال هغه څه چې لاسته باید راوړل سي هغه ملي هماهنګي او ملي یووالی دی. خو ده په همدې حال کې غوښتنه وکړه د خپل هیواد د پوځ څخه چې باید د الوتکې د ویشتلو په اړه بخښنه وغواړي. خو وروسته د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک مشر جنرال امیر علي حاجي زاده د الوتکې د ویشتلو په تیروتنه کې د ایران دښمنان ملامت کړل او وی ویل چې دا کار ایران ځکه کړی دی چې دا د ایران دښمنانو ور باندې دا کار وکړ. د ایران مسافر وړونکو الوتکه تیره اونۍ چهارشنبه په تهران کې وشتل سو. دا الوتکه د وشتل کېدو پیښه څو ورځې وروسته له هغه وسوه چې امریکا په عراق کې د ایران لوړپوړی جنرال قاسم سلیمانی وواژه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د سې شنبه په ورځ په ویسکانسن ایالت کې د سلیمانی د وژلو دا اقدام دفاع وکړه. وی ویل چې دا کار د ده په امر سوی دی او د امریکا پوځ بې عیبه هدفي عملیات وکړل چې د نړۍ تر ټولو لوی تروریست د ده په وینا یې وواژه. ده وویل چې دا قاسم سلیمانی لومړی درجه تروریست و. وروسته له هغه چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونه ومنله چې اوکراینۍ مسافر وړونکي دیرش الوتکه دوی ویشتلې ده. د ایران په ګڼو ښارونو کې خلکو د رژیم پر ضد پراخ لاریونونه وکړل.
ډیره زیاته مننه ملالۍ جانې. له تاسو نه دوستانو ملالۍ بشیر و چې ترې ومو اوریدل. د کاناډا تحقیقاتي ټیم په تهران کې د ویشتل شوي الوتکې ځای ته رسیدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په دری ولویدیز ولسوالیو کې د شخصي او شخصي او قومي دښمنیو د لمنځولو لپاره یو قومي شورا جوړ شو. قومي مشران وایي کلونه وشول چې دغه دښمنۍ دوام لري چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د موضوع تفصیل به له روح الله انوري نه واورو.
د لویدیز نورستان د دری ولسوالیو قومي مشرانو په یاد ولسوالیو کې د خپل منځي دښمنۍ او شخړو د لمنځولو لپاره ګډه شورا جوړه کړه. دوی وایي کلونه وشول چې په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې د قومونو ترمنځ دښمنۍ دوام لري. د یاد شورا مشر انجینر نوروز ازادي راډیو ته وویل
نورستان د غربي د خولې نه چې شروع دی د پسیحنو او د ګجرو جنګ دی درې مړه دي تقریبا څه کسان زخمي هم و د هو کریا ده. دلته هم په مختلفو اشکالو باندې لس کسان مړه شوي دي چې هغه داخلي خصومتونه دي او په شګر کې دوستو او د سمداري او د پرک جګړه روانه ده. هلته هم تقریبا پکه سمرږي باغترنګ او د چایل هلته هم واتکتو زخمیان دي او لارې بندې دي.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان وایي د قومونو ترمنځ په داسې لرې پرتو سیمو کې شخړې او دښمنۍ روانې دي چې هغه ټولې د حکومت له واکه وتلې دي، نو ځکه دوی خپله د دغو دښمنیو او بدبینیو د لمنځه وړلو لپاره مټې رابډ وهلې دي. دلته چارواکي وایي دوی هم غلی نه دي ناست او وخت نا وخت د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل هر څوک چې د قومونو ترمنځ د یووالي راوستلو او د شخړو پای ته رسولو لپاره کار کوي دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. د والی په خبره چې حکومت هم هڅې پیل کړي چې د قومونو ترمنځ وګدو دښمنیو ته د پای ټکی کېږدي.
موږ هر هغه ولسی خوځښتونه ولسی شوراګانې چې اجتماعي کارونو دپاره انکشافي کارونو دپاره په نورو ذات البین اختلافاتو حلولو په موضوعاتو کې د دولت سره همکاري کولی شي د هغې د ټولو نه ملاتړ کوو او حمایت اعلانو. یو د نورستان د جنجال مسایلو نه د کمدیش او کشتو جنجالو چې خوشبختانه هغه د دوړو قومونو ترمنځ حل شوی دی.
نورستان کې ډېرې قومي شخړې د ځنګلونو سرزاینو او اوبو پر سر رامنځته شوی چې په دغو شخړو کې تر اوسه په زیات شمیر کې نورستانیان وژل شوی او ټپیان شوی دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په پکتیا کې د بیکاری لوړې کچې د خلکو ژوند سخت کړی. د ازادي رادیو د خبريال د ریپورت لمخې ډېر کورنۍ د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او هغوی چې ډېر کم عواید لري هم په سختۍ د خپلو کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ برابروي. نور لګردې د ازادي رادیو د خبريال احسان آرین په ریپورت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې یو شمېر کارګران او د لسی ګډیو چلوونکي وایي په دې ولایت کې کاروبار پیکه شوی، بیکاری زیاته او د بیوزلۍ له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د عبدالجلیل او زیارت ګل په نومونو د لسی کراچیو دوه تنه چلوونکي وایي ورځنی عاید یې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او له همدې امله یې کورنۍ او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ولایتي اداره او مسؤولو چارواکو غږ کوي چې د بیوزلو لاسنیوی دی وکړي او د بیکاری د ختمولو لپاره دی بیړنی ګامونه پورته کړي.
په ځینې کیسې کنه بس 100 روپۍ یو نیم 100 روپۍ کار کو نو هغه مریض ته کو کور ته کو ډېر مشکلات دي. اختلاس په خدای چې فهم درکې لرګي نسته ماشومان غوړ مریضان دي پوسی هیڅ حکم نه سمو سره کومو کې کی
انګار روز ګوټې مټې بازار کې چلو 500 روپۍ وټو نو والا کې مریض زړه کې لګيږي پیسو زړه کې لګيږي مجبوری دی یا ګیس نه وی لرګي نه وی انګې ته نه وی وخت یې راوځه کور څه هغه کور نه وی نو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې یا سیګار د 2000 پور لمخې اوس هم افغانستان د نړۍ له بیوزله هیوادونو شمیرل کیږي چې په وینا یې د دې هیواد 1550 وګړي د ورځې لایو ډالر کم عاید لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګازو او نورو سون توکو بیې هم په بیساري ډول پورته شوې دي. له بلې خوا د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت مني چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې. دی وایي ولایتي ادارې تل هڅه کړې چې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جذب ترڅنګ په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي سو خلکو ته پکې د کار زمينه برابره شي.
د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره کله یوې خوا پکتیا ولایتي ادارې په رسمي اداراتو کې د وړ کادرونو د استخدام لپاره هڅې کړې دي، لبلې خوا د خصوصي سکتور د تقویل لپاره هم کوښښونه شوې دي چې زیاتو خلکو لپاره کارموندنه یقیني شي.
پکتیا د هیواد یو له هغه سوړ اقلیم لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي په راتلو سره پکې درنې واورې کیږي او له ولسوالیو ښار ته د خلکو تګ راتګ کمیږي او له همدې عمله سوداګریزې او ودنیزې چارې هم پیکه او د خلکو د زیاتې بیکارۍ لامل ګرځي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې شته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب اټ آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
دوستانو د خبرونو وخت شو، دولسمی بجې دی. صفی الله ستانکزی سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
په کندوز کې د افغان ملي پولیسو او وسلوالو طالبانو په نښتو کې دواړه لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندوز ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرشید بشیر نن سهار ازادي راډیو ته تایید کړ چې اووه تنه پولیس تیره شپه د خان آباد ولسوالۍ په ګودام سیمه کې د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. هغه وویل د پولیسو په ځوابي ډزو کې لس وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي دي. په فاریاب کې د استیناف د محکمې یو قاضي نن سهار په ډزو وژل شوی. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل د استیناف د محکمې د جزا د دیوان قاضي غلام فاروق نن سهار د جماعت تروانو چې ناپیژاند وسلوالو پرې ډزې وکړې او هغه یې وواژه. د کاپیسا پولیسو د جنایي جرمونو په تور دیارلس کسان په دغه ولایت کې له یوه اندازه وسلو سره نیولي دي. کاناډا وی پلټونکو په تهران کې د هغې اوکراینی الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې یو سلو شپږ اویا کسان پکې ووژل شول. او پنځوس کاناډایانو د اوکراین ایرلاین الوتکه د جنوري په پنځمه په تهران کې د سپای پاسداران په یو راکټ نسکوره شوه. دیارلس افغانان هم په دې پیښه کې وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفون لارې د ایران، سوریې او لیبیا په اړه خبرې کړي. په دې اړه په هغو بیانونو کې چې پرون چهارشنبه د دواړو ولسمشرانو ادارو خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
دوستانو د دې او نورو خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه د هر وخت او هر کله اوریدلې لوستلې شي. لا نور تفصیل سره اوس هم راځو د مخکخو خزو پروګرام ته.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنوریدونکو په سلامونو مو هر کلی کوم. بیا هم خوشاله یم چې د یوې ونې پاتېرې دو سره د مخکې خزې د خبرونه واره ورسید او زه مریم توخی ستاسو په درنه چوپړ کې سره شوم. دوستانو خبرونه کې د تل په څیر درنه میلمنه لرو. البته مخکې خزې ناهید منګل د ځوانانو پارلمان کې د پکتیا ولایت استازي دوی ته بخیر غلاسې. بخیر اغلی اغلی منګل،
ډیره زیاته مننه لومړی تاسو او بیا د ازادي راډیو ټولو او دونکو د زړه له تله سلامونه نیکی هلی او کومینه هر کله کوم
کوربدان. غلی منګل، زده کړې مو چیرته کړې او څنګه مو وکړې؟
او ډیره مننه مریم جانې، مو خو په اصل کې د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ کې تر دولسمه پورې عمل ته ما خپلې زده کړې کړې او وروسته د دولسم څو دفعې ما خپل د کانکور امتحان ورکړو چې یو ځل زه حقوقو ته کامیابه شوم او بیا هم دویم ځلی ما په دیارلس سوه څلور نوي امتحان ورکړو چې بیا زه بیرته ادبیاتو ته کامیابه شوم. خو متاسفانه چې کورنۍ اجازه مې نه درلوده نو بیرته زه مجبوره شوم چې په خپل ولسوالۍ کې څمکنې ولسوالۍ کې زه خپل د پاتې درسونه هغه یو درملیمین کې خپل درسونه شروع کړم. نو بیا هم ما درې سمستره یعنی اول سم د درملیمینو په پکتیا کې په خپل ولسوالۍ کې ولسو بیرته د اخیری سمستر پرچا ما همدلته کابل ادرک انسټیټیوټ ته وکړه چې ما فرغت هم د ادرک انسټیټیوټ اوس فلحال بیا هم محصله یم غواړم حقوق وایم د دویم سمستر.
د مخکې تاسې یادونه وکړه چې تاسې البته پوهنتون ته کامیابه شوي وي خصوصا ادبیاتو پوهنځي ته او اجازه نه وه. څنګه اجازه نه؟ چا د خوانه نه وه؟
د خو د پکتیا ولایت خصوصا موږ پښتانو رسم او ریواج یعنی همیشه چې کله خځې قرباني ورکړي د رسم ریواج د پښتو په نوم ورکړي ده. نو ځینې خبرې او کیسې لکه نور پلرونه چې څنګه وو هماغه سیما کورنۍ هماغه ځای کې ژوند کوي ما پلار د هغوی سره ناسته پاڅللله. نو ما هم پلار جان لخوا مورجانې نه خو به نه وایم هغه ما په طرف همیشه د ورونو او د کاکا زمان تر د کلي ولس ټولو خبرې وي چې یو ولد جلی خو لویه شو بیا څنګه مکتب ته لاړ شي د خو لارې کې خلک ګوري بس وغومره تعلیم دومره څه دې زده کړل چې ته لیک لوست باندې پوهېږي نور ته څه کوي چې ته به د افغانستان سر تړي د خلکو سر به تاړي. نو هغه خبرې او کیسې وي چې زه د دې حالاتو قرباني شوم ما خپل د خوښې پوهنځی چې حقوق وو ما ونه لوست خو خوشبختانه اوس خپل هغه ته راغلی
یم. اوس ته بیا څنګه یعنی څنګه د قناعت ورکړه چې بیا کابل ته راغلی او بیا د حقوق پوهنځی بیا شروع کړ؟
مریم جانې ولا که زه درته ووایم ما په ژوند کې ډیر سړه او ډیر تود حالات لیدلی دي. نو ایما کورانه یو داسې کورانه وه چې ماشاءالله ټول ورونه مې کاریان دي نو ډیر پرهیزګاره سړی دی. خو دغه چې هماغه وخت کې ما پلار یعنی زه یو دومره هغه کې وم چې ما خپل پلار ته له ډاره نه شول ویلی چې پلار جانه ما حقوق خوهیږي زه باید حقوق ووایم. هغه ما زړه خبرې باندې هغه هم نه پوهېدو هغه بیچاره به ما ته قبیلګۍ کې داخله واخیسته نرسنګ کې طب دندان و چې خو هغه ما لکه علاقه نه یو په زور خبره وه که نه بیرته به هغه ما پرېښوده. نو ما پلار جان په دې علت باندې نه پوهېدو چې دا وجه څه دی او ما دومره جرات نه درلودو چې زه خپلې کورنۍ کې پلار ته وایم چې ما حقوق خوښېږي. اوهو دا خبره زه څنګه وکړم؟ ما کورنۍ کې اجازه وه فقط د ډاکټرۍ لپاره. هغه ما پلار یعنې په هغې علاقې کې ما پلار هغه و چې ډاکټرۍ اجازه
یې یوازې یو پوهنځی هغه ډاکټري
او هغه ډاکټري
نور اجازه نه
نه خیر. نو بیا ما د بیلابیلو لارو نه پټ فعالیتونه شروع کړل په نهادونو کې وسنګ او څنګه کورنۍ نه پټ باور وکړه زه درته کیسه وکم. دغه وخت کې د ټچ موبایلونه نه وو د ساده موبایل کور ته به چې زه راتلم د ډاره به سیم کارت ما وویستل چې اوس دفتر نه کوم زنګ رانه شي که نه پلار به ووایي چې دا څوک ده. نو هماغه و چې ما اوس هم یادیږي زه په دریم صنف کې وم ایمو د پکتیا ولایت سمکنۍ ولسوالۍ یو مدیره یعنی د ښځو د درس زمینه هغه دې وکړل که نه بالکل ته باور په خدای وکړه هغې هغه حالات ما لیدلی دی چې دا ما ته په زیات مزل سات یو نیم سات دې په کشرۍ په سر ایښی دی کتابونه یې کتابچه یې مکتبونو ته رسولې ده. نو هغه یو مبارزه او تکړه ښځه دی هغه مې وسیطه کړله
پلارجان ته دې البته
پلارجان ته مې او همدارنګه د مکتب مدیران او هغه څوک چې ما راشه درشه ورسره لرای ما استادانو هغه به ما د غیر مستقیم له لارو وسیطه کول چې ما پلار ته قناعت ورکي او هغه وکړي. خو بالاخره په دې کې چې هر څومره ما پلار ته حجرې ته کسان راشي خبرې ورته وکړي چې دا لور دې پرېږده چې د ټولنې ته خدمت وکړي وسې وکړي خو ما پلار ما ته کور کې نه وایي زه اوس خبره ور اخیستی نه شم که نه چې هغه مهو پلار به مې وایي چې تا دغسې کار څنګه کړی. نو هماغه و چې یو ورځ ځینې سپینګیري وو او زما ډېرې مبارزې تکړه خویندې ملته ما سره وي هغوی یو ورځ راځي ما پلار ته کینی او قناعت ورکوي چې داسې نه کي او بالاخره ما فعالیتونه په خپلې ټولنې کې دومره ډېرېږي چې ما پلار ترې متاثره کېږي چې دا نفر څوک ده
چې دومره
د فعالیت کوي د خپلو خلکو غم به دا واقعي نفر ده بالاخره ما پلار خبرېږي چې هغه ته لور ده. نو هماغه و چې پلار له ډېرې هغه نه ماته ژاړي ماته رغاړې وځي چې تا سره ما څنګه تا خپله ځان سره ظلم کړی ولی تا ما ته ونه ویلې زه چې تا زړه خبرې باندې پوه شوی وای که نه ما ته دومره ظلم ته نه ورکولی. هماغه و چې پلار ما سره ودرېدو اوږه په اوږه ډېر مخالفتونه رامنځته شول ما ته ګوښونه وشول ما پلار جان ته وشول ډېرې خبرې و کیسې و چې اوس شکر الحمدلله پلار جان مې ما په څنګ کې دی او روپور مخته.
البته اوس خو د حقوق او د ځوانانو پارلمان کې دی یعنی د پکتیا ولایت استازی هم یې اوس څنګه دي د خلکو پلار جان خو قناعت وکړه
نور ترزمنو کلای کو دا څنګه دی
ولا خورجان اول خو د ځوان پرلمان پړه درته وایم شه دغه ځوان پرلمان وی چې ما پلاری تشویق کړی وی چې زه دې ځای ته راغلم ځوان پرلمان په افغانستان کې پر اختیار وقیت سره هغه ورکړی نتیجه ورکړی خوشبختانه مونږ په افغانستان کې دغه ځوانان لرو چې هغه فعالیتونه کوي رضاکاران دي دوی بدون د کوم معاش بدون د کوم امکانات بدون د کوم هغه خو په خارج کې چې وګوري نور مملکتون په دې ځوانان په زور ارکش کېږي مدني فعالیتونو ته ملیاردونو ملیاردونو ډالر مصارف کېږي خو خوشبختانه دلته دغه خبره نشته هر ځوان خپله دغه احساس لري او دغه غلري چې په خپل خلکو ته کار وکړي نو یما خبره په دې کې وای چې د زه چې کله ځوان پرلمان ته رالم نو دای ما یو خور په دې کې یو ملګری مې و په ځوانانو پرلمان کې و نرګس حیا پروم چې مبارزه تکړه خزاده نو هغه وځ باغی زیاته تشویق کوله ما غو ما سره په دغونډو کې په ځینې ناستو کې ما سره غی مرستې حکومتونه کول نو یو ورځ یعنی زه په دې دا جرأت کولای شم ځغ کوم چې وایم چې ولا زه ځوان پرلمان ته راځم نو کاریخته درته مخکې به چې د ما مېرمن لیدلې او د کور حالات په مالې دل دوی ژوند په مالې ده نو فقط د مېرمن یو کارو چې هغه به کور ته لاړل او به ویل هغه راوړي
اوس مې په نور سیمه کې
بالکل البته چې شته د
افغانستان کې
بالکل شته او یو به پټي ته لاړل کنه نو موږ دغه دوی کارو خو وس ګورم یعنی زه ډیره زیاته خوشاله کوم زه په یو داسې ولسوالۍ کې يم څومکنه ولسوالۍ ورته وای چې عمل ته ایمو مدیر او چې دا کور په کور یو یو ورانی و چې خیر دلته درس وای کنه وسما هغه ته هغه لسید ز 15000 شاګردان لرم
ماشاالله
یو داسې حالته نو امدا د ځوانان پرلمان حڅوی دي دوی موږ مشران به دوایم چې مشران ډیر څه کولای شي موږ چې دې ځای تر غلي مشران په مټ راغلي همدا مشران چې سره کې بو نسل دوی بو خبرې وکړي کې سی بو کړی یو یو جله سبق ته ولېګا دوه جله سبق ته ولېګا نو اوس که اغي ورځ ما په ځوانانو پرلمان کله چې ما خپل اول زلزلال لم د خلک ما ولید نو کرښته ته وایم په پکتیا ولایت کې نو د نارینهونو مېرمنو ته دات زیات نو زه ډیر زیاته خوشاله شوم ډیر زیاته جوب ما وکړ کنه چ هغه مخکې به چې په دې زربین کې به یو مېرمن لیدل کېدله اوس دغه مېرمن ته کورنۍ له خوا دومره اجازه ورکړې شوې د دوی غواړي دوی د خپل احساس موغه چې دوی راشي میدان ته خپل خلکو ته رزکاره خدمت وکړي د مال پر ډېر د خوشاله زه
یعنی د ځوانانو پارلمان کې چې هغه ځوانان کار کوي یعنی هغه رزکاره نه
او ټول رزق
اوریدونکو کبره واخلو
مېرمن
د پوتین تراشو بل اسلام علیکم
سلام علیکم مریم جان تو خیر تاسو او تاسو مېرمنه منګل خور ته سلام علیکم جعفری د ټلیفون کو لیکم
علیکم السلام جعفری ورور بیا هم خره غلاس تر توای مخ پرونه ته نو مېرمنی پښتنه لری
او پښتنه دا د منګل جان خو نه د شاعرانو د اعلان شعر او ادب کی یا د هوت ته پیغام لري او بل به وزله کونډي یتیمان سره بیوازلو شروع سره دې کومه د خیر خګړې کار وکړل کړی دی یعنی کوم خدمت ورته کړی دی یعنی کوم وړاندې وته یعنی دغه ورته خدمت وکړي دا پښتنه دی
ډېر مننه کور دی ودان الله دې ملشي مننه کوله جعفری ورور نه نو غلی منګل پښتنه خو وخت
ډېر مننه سلام ته علیکم سلام وایم جعفری ورور مننه کوم تاول د شاعرانو خبره وکړله ځکه وایم زه په خپل د شعر او شاعر سره ډیر یعنی لیوانه مینه لرم ځکه شاعر د ټولنې ترجمان ده شاعر هغه ګوللی ګوللی الفاظ راټولوي او شعر جوړوي او خلکو ته په خپل غزلی ژبه وایي چې هغه د نثر نه په شعر کې یعنی ډیر خلک اغه نه متاثر کیدایم شي او ډیر اغیزه زیاته لري او زه په خپل د شاعرانو ډیر مینواله يم ډیر قدر کوم او د شاعرانو که زه هم شاعر ځان ته نشمل خو کله کله یو نیم د دې وطن درد او احساس ما مجبور کی چې یو شی ولیکم نو دا به زه درته وایم چې شاعرانو ورونه موږ سر کی سترګې دي او پرتلونګي کې به ان شاء الله زه په خپل غوړم چې په دې برخه کې کار وکم اغه خلک چې یو خدای چې مخفل فل بزو وایم او بل اغه چې د دوی خبرې او د دوی کیسه نه یوازې دا چې په غیر ټولنې باندې مثبت تاثیر غورځولی شي، بلکې موږ ټولو ته یو داسې نوی احساس راکوي، موږ جذبه کې راولي او موږ لپاره ډېر یعنی ډېر هغه دی.
څنګه اوس د کوم شعر په یاد نه ده؟ خپل وي که د بل
ولا زه به درته یو نظم ووایم، خو خیر نظم ډېر لوی دی، یو بیره
لږ به وچ خپرونه بلې خواته لاړه.
بالکل
شاعرانه وشي.
بالکل زه به درته یو نظم یو څو بیتونه ووایم. وایي: پلاره، له تا نه یو غوښتنه کوم، د زړګي سمې ارمانجنه کوم، پوهېږم ښه چې دستانه خوښېږي، په اورېدو به ایسته زړه دردېږي، زه هم په خدای ډېره مجبوره یمه، پټه په زړه باندې رنځوره یمه، پوره کېدو مې تمنا ده له تا، زما غوښتنه پلاره دا ده له تا، ما ته نن راوړه کتابونه پلاره، څو کتابچې او قلمونه پلاره، او چې پوهه شوې د عظمت یمه زه، ډېر مینهواله د لیک لوست یمه زه، او ډېر دی خورا لنډ بیکم. وایي: مکتب کې پلاره زما نامه ولیکه، راته خوښیو فلسفه ولیکه، زما په شونډو چې مسکا خوره شوه، شکر چې پلاره ستا رزاق کړی.
ډېره ښایسته، ډېر ماشاءالله. یعنی هغه په شعر کې هم تاسې هغه د خپل غوښتنه د پلار جانه کړې.
بالکل، مننه.
اړیکه به راواخلو بیا هم. بله، السلام علیکم.
دا منګل جان خور مې یو پوښتنه دا کوله چې دغسې یو کار مانم شوی ده، زما لور هم دغسې موږ په مکتب کښې پاتې شوه، او ورو ساتم پورې مکتب ویله روره په کور شه، چې دغه کار زه فکر جبران کړم، او د دې لاره چار راته وکړي چې بېرته دا مکتب کښې داخله کړم، او د خپلې وخت په وسې پورې پاکسین پرې وایم، د دغې لته یو لاره چاره بل.
ډېره مننه چې تاسې بیا هم دې ته توجه وکړه چې بیا هم خپله لور مکتب ته ولګي، کور م ودان. منګل،
لومړی خو مې سلام ومنه ورور، ډېره زیاته خوشحاله شوم د تا نیک احساس نه، او ډېره زیاته مننه کوم. دا چې تا لور په تم سم کې درس پرېښودلی، او ته غواړې بېرته خپله لورجانه په درس کې شامله کړې، نو دا ډېره زیات د خوشحالۍ ځای دی، او زه ویاړ په تا غوندې پلرونو باندې کوم چې د خپل اولاد دومره غم کوي. نو ما پیغام دغه ده چې د زده کړې وخت کله هم نه تېرېږي، وایي زنګونه تر ګوره پورې زده کړه کولی شي، نو که دغه خورجانه بېرته تاسو خپلو زده کړو ته تشویقی، هغې ته بېرته د مکتب کې داخله واخلی، او هغه به د خپلې ټولنې لپاره یو پیاوړې ښځه واوسیږي، هغه کولی شي چې د بېلابېلو لارې نورې مېرمنې هم تشویقي چې د خلکو خدمت وکړي، او دا هم خصوصا د مېرمنو لپاره موږ لپاره یو لوی د افتخار او ویاړ ځای دی. ډېره مننه
واقعا ضرور نه مننه کوو چې بیا هم نیک نظر شریک کړي. رښتیا هم کولی شي په هر حالت کې دا خپل ښوونځی د خیره بېرته پیل کړي، او یو کال به لږ ستونزه وي، نور به د خیره سره بېرته فارغه به شي، پوهنتون به ووایي، او د خیر یو فعاله مېرمنه به ترې جوړ
شي.
نو هیڅ وخت دریغ مه کوئ، او همدا اوس لاس په کار شي ورور جانه، او خپله لور مکتب ته ولېږئ. اوس کله چې تاسې نوي راوتلي ټولنې ته، او پکتیا ولایت تاسې یادونه وکړه چې هلته که یعنی نارینه درس ویل، دغه ته به د کافر خطاب کېده، اوس چې تاسې راوتلي ټولنې ته لاره مو خلاصه کړه، یعنې ځینې نجونو ته تاسې نه مخکې هم داسې ښځې وې، اوس څنګه څومره تغییرات راغلي د ښځو په برخه کې؟
تغییرات راغلي دي، تغییرات شته دي، لکه مخکې چې په کومې عقیدې باندې کوم کورنۍ او کوم فامیلونه وو، اوس هغسې نه دي. مخکې ویل چې دا جلۍ چې ووته وله پلاني کور طرف تېرېږي، پلانۍ لارې باندې چې دی، ما خور مور لیدی کېږي، د خو ماته پیغوره کول کېږي، چې اوس هغه شیان ډېر ورک شوي دي، خو دا مکمل نه دي ورک شوي. که زه درته ووایم، ما خپله ولسوالي جانیخیل ده، جانیخیل هغه نام نه ولسوالي دی، په هفته کې دوه دفعې سکوت کوي، د ښځې مکتب خو ډېر لرې خبره ده، چې هلته فکر نه کوم چې لایسه به وي د نارینهوو لپاره، د هلکانو لپاره، خو فکر نه کوم چې همهلته استاد موجود وي په اسانه هغه فامیل. ستونزې مشکلات شته دی، خو موږ ورو پورو سټیپ بای سټیپ ځو، ځکه موږ تر اوسه پورې هغوی ځایو ته زه تللی یم دوه دفعې جانیخیل ولسوالۍ ته، ځکه چې هغې ولسوالۍ یم، هلته د کاکا زمن لرم، خپل خپلوان لرم، زه په دې باندې نه یم تللی چې زه تاسې ته راغلی یم، زه صرف تللی میمانۍ باندې، یعنی چا ته زه له ډاره خپل تره زوی ته خپل خپلوانو ته ځان نه شم ښودلی چې زه تاسې ته دې لپاره راغلی یم، کېدای شي مات هغوی میمانۍ هر څه پاتې شي، ماته کوم خطر متوجه شي. او ستونزې همدارنګه د زرمت ولسوالۍ، زرمت ولسوالۍ باور وکړه یو تکړه مبارز یو بااستعداد نجونې لري، متاسفانه دوی ته د زده کړې زمینه نه ده برابره شوې. ما په ولسوالۍ کې چې کور په کور به موږ سر و، یو جلۍ به موږ راغوښته چې دلته د درس ووایي، اوس په پکتیا ول څومکانه ول سواله کې اغه هر کور نه هر کور و اتن جونې راوځي مکتب ته خو اغه ته مون دغه گنجائش دغه ځای مون نه ورته لرو
او چې فامیلونه یعنی رضا شي وی دي او دلای نشته
ځای نشته اغه ودانې نشته تمیرونه نشته شته دی ولې نه اغه 15000 تقریبا 15000 شاګردان لري په یو ودانې کې نه کیږي دا بیچاره ګانې خیمه نه لري دنده سپوغه کې ناسې باد باران شیدې یو یو هغه ځان سرار چا خيستې په بکس کې منډي وې په یو ځین درسونه سمل کېږي نه دغه کتاب شته نه کتاب چشته و چې پلرونه مونږ تشویق کړل چې راشه نورانو باندې مو درس او غوې د تعلیم پر زخت او پېد هغه دلته راغلل خو متاسفانه دلته مونږ ورته زمينه نه ده برابره کړې اغه څه چې لازم دی اغه مونږ نه دی ورته کړی
د غتاس د ځوانانو پارلمان ته یعنی چارواکو ته ورسم کوم درسه
بالکل کا رښتیا درته همدلته په وزیر اکبرهان بنځله سم سره نه چې زو سره لاندې همدلته په همدې مسایل باندې مونږ مشرانو ما سره یو بل هم د ځوانانو پارلمان استاذ یو همدې مسایل باندې مونږ خبرې وکړلې د ستون زمونږ شریکی کړي مونږ را شو ستون ز شریک کو اغه بدیجه مونږ نه لرو د خبره مونږ ته وشه نو بدیجه برایم شی ودانی منظور شی وغه وشي ځنی شانو کې سې شته دی دلته نو دغه خبره واستون زمونږ بار بار غوښتنه کړي بار بار مو شریکه کړي دي هر چا سره مونږ شریکه کړي هر مشر مو چلیدل هر استاد مو چلیدل هر رهبر مو چلیدل مونږ ور سره د ستون زم شریکه کړي ده اول زه درته څمکنه ولسوالي وخایم اول ته په ډلو ډلو جونی زی لایسی ته زی شپګو د وری فراغت ور کړي دی غی لایسی ما هغه خويندې د هر یو لار دومره سرمایه نه لري چې د خپل لور لپاره یو موټر واخلي نه هغه مکتب ته ورسي هغه بیچارهګان په ساتو ساتو په مزل کوي ولی ک 15 موټر ترانسپورتي سیستم دوی ته غشي خر د پماري دیمه ور کوي مشران خو مونږه شته تجارتان ورو نه خو مونږ شته کنه نور مرجون دي مونږه سمرسته وګون چې ما خور په لار کې په باد کې په باران کې هغه دی غیرتمن لور ا دې غیرتمن خور په لار کې زی په دې باندې باران یو ځکه پټي غبل ځکه پټي د خلک په لار کې ګوري ولی خوراش دل لپاره یو حلار تاسو پیدا کړ
نبی دغه مشکلات به هم دې بس چې پلرونه بیرته خپل لوري په کور کې نه
دا واقعیت دغه کیږي هغه ما ته وای پلر ما ته وای حکیمی صاحب ته مانه لور غواړي ته په چی شي مانه غواړي زم دغه تربرو ته ځان او شرموم چې ما خور بی ادبی ما په ټیکره بلاری کې باتری نه وړي زه دومره پیسې نه لرم چې زه روزانه د موټر ورته ونی سم زی ورزي او ځینې ستونزې مشکلات مشته دي او خدای دی وکي چې دې ستونزې مشکلات نظر تر زر مخلاشو
ان شاء الله بیا به هم اړیکه راوخلو نو ګورو چې څوک دی بل اسلام علیکم
وکم یا سلام تاسو ته یا سلام تاسو ګرانی محترمه ملمالته یا سلام ټول اوریدونکو ته
علیکم سلام ګرانی خوري اول خدای کوله نو راوخله څوک
مننه کومه مریم مې پکتیا څخه تاسو زحمت درکوم
مریم جانی مهرباني پښتنه لري
خوري ما یو ری بن خبرونه کې متاثر بن خبرتي خبرونه کې متاثر تماس ولې زغړ ما هغه پښتنه اندې خور
مهرباني مهرباني
زه د خپل یو قابلیت ما ما چې مخکې د پلار کور کې ما به ودی تک د چې ذکر را وده سم یا څوم یا سی بتلم خاوند به اجازه راکوله اوس مې چې ما شومان دی خاوند می ماته اجازه نه راکړي او چې ما شومان دی شاته څومره قناعت چې ورکوم قناعت نه اتلې
یعنی ته غواړې چې خاوند ته څنګه قناعت ورکړي چې تاسو بیرته اجازه درکړي چې وظیفه ته
واته ما تخپل ملګرو له تاریخین هغه قناعت ورکوم قناعت یې خینه کوي د دې خور نظر غواړم
مننه ګرانی ډیر زیاته مننه
سلام
خدای په
قربان شم زما ملاله مریم خوري غږ په ورېدو ته خوشاله شوم خورجانې ته ستونزه او مشکل ما واخیستل او تقریبا د سه 15 شپې وړاندې ما زتللې وم پکتیا ولایت حوزوي روغتون عمل دنه وکړه چې عملته زیات ستونزې او مشکلات قبیلو خویند او نرسو خویند او ډاکټرانو درلودې خو ما تاله لپاره چې زه یو څه کولای شم هغه په ځان فرض بولم چې هغه وکم یما ادرس معلوم ده یما کولای شي زبې تاشمرل دی ځای وخلم چې تاسو سره زه هم هنګي وکم زه کولای شم چې په خپل تا والد سب سره چې وسې تا واده شوه دی تا خوان سره او تا خسر سره زه په خپل مخ مخ کینم زه غوي سره خبرې وکم هغه ته زه قناعت ورکم چې دا یو خور دی مونږ دې ته ضرورت لرو دا چې دی یو مور مشوم ژوند وژغوري دا به تا ته لا پکې جوړ دی کی مونږ دې بل بل لار کولای شو چې هغه ته قناعت ورکو ته بیرته راشي ته په وظیفه وګمارل شي او د خپل خویندو لپاره خدمت وکړی شي.
دا به څومره ښه خبره وي چې یوه مور هم په کور کې کله چې یوه ښځه خپله دې ته آماده کیږي چې هم اولاد وساتي هم د کور مسؤلیت واخلي او هم بیرون کار وکړي د ټولنې سره، نو دلته به زموږ مشکل چیرته وي؟ ځکه چې هم به په یو لاس به زنګو زنګوي او په بل به.
نو دغه بحث مو زیاتره چې د غونډو کې کینو د مو دوستانو همکارانو ترمنځ راشي. هغه وایي چې نن او د ښځه خو دې لپاره دی چې دیګو کې کاسه وکړي جرو کې زور تم چې دا د ښځو مهارتونه دي چې لري. یو ښځه کولی شي دیګو کې جرو کې د کور خدمتګار اوسي او په بیرون کې د خپل حق حقوق دفاع وکړي. په بیرون کې تاسو چې کوم فرزانه ما یو ورور د زی یو مشکل رخلی د پکتیا په اساس چې دغه مشکل د ستون زموږ لرو ورور ته خبره ته څوک دومره غوږ نه نیسي چې په څنګ کې دی زونه درېږم. کله چې تا په څنګ کې زو درېدلم نو دایما مهارت شولو، دایما تا سره مرسته شو او تا ما سره شوله چې زه د کور کارونه کنټرولولی شم او
بیرون هم او د خپل سپینګرو دنده هم ده.
بالکل،
چې دوی هم اقلن خپل کورنۍ او کې خپل ځوانانو ته دا خبره وکړي چې کله ته یو چا خور لور ته خبرې کوي درېږي سبا ورځ بل کس پیدا کیږي چې تا خور لور ته
ودرېږي.
نو که بیا هم ذهنیت د خپل کورنۍ را شروع کړو زموږ دا مشکل به حل وي
ان شاء الله. بالکل همدغه
څنګه منګل صاحب، نو موږ بیا هم تاکید پدې کوو چې هر څه چې کوي دوستانو د ځان نه راپیل کړي، د بل نه توقع مه کوي چې ټوله توقع تاسو د هغه کسان نه کوي چې یو مدني فعال دراشي. موږ ته د ډاکټر هم جوړه شي، موږ ته د انجینر هم جوړه شي، زموږ خویندې د مکتب تبوزی راځي نن به خپل خپل یو کار وکوم.
بل څه کې هم دغه څه
چې دې ترڅنګ چې پارلمان د ځوانانو پارلمان کې استي نور کوم مدني فعالیتونه کوي کنه؟
ما خو د ځوانانو پارلمان وړاندې زه د سولې اعتدال ټیم سره وم چې په هغې کې ما د څلور درشو ولایتو د معاون په صفت کار کوو. وروسته چې ځوانانو پارلمان ته زه بیرته راغلم خپل ولایت ته، نو ما یوازې خپل احساس و چې زه د خپل ولایت لپاره کار وکړم. د خپل یعنی زه پوهیږم کابل کې ما غوندې نورې خویندې ډېرې شته چې ما په بس باندې کار وکړي، اما پکتیا کې ډېرې کمې لیدل کېږي. نو زه بیرته دې هغه کې مجبوره شوم چې زه بیرته لاړه شم، یعنی په خپلې علاقې او شوق باندې خپلې پکتیا ته کار وکړم. نو دې تر څنګ اوس ما د ځوانانو پارلمان تر څنګ ما یو نهاد باندې کار شروع کړی چې د ښځې پرمختګ اجتماعي فرهنګي ټولنه ده، چې هغه زه غواړم د څلور دېرش ولایتو نه ما سره خویندې واوسي. د افغانستان څلور دېرش ولایتو کې زه دفترونه فعال کړم او هغې کې زه خپلو ښځو ته کار وکړم. چې لومړۍ اړیکه یو ورور نیولې وه چې د کونډو یتیمانو په اړه وویل چې هغوی ته زه دې نهاد نه ما کار او د دې نهاد نه ما هدف یوازې دغو خلکو ته ده. یو هغه دې لوستې مېرمنې دي چې شکر الحمدلله موږ په هغه کې لیدل کېږي. نو یو څوک ده، یو مېرمن ده، دولسم نه فارغه ده، د لوړو زده کړو مغه لري، شوق لري، کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، امکانات نشته. موږ باید هغې ته د زده کړې زمینه برابره کړو. او ځینې یو خور ده، لیسانس اخیسته، لیاقت او استعداد لري، غواړي په خارج کې خپلې زده کړې ماسټر واخلي، باید هغې ته موږ زمینه سازي وکړو. او تر څنګ یې هغه خویندې دي چې نالوستې دي. ما په ټولنه کې موږ په هیواد کې زیاتره شهیدان چې موږ د لاسه ورکړي، ما بیا هم جزای یو میرمن ګوري، ځکه هغه شهید دی چې د چا زوی دی، د چا خوند دی، د چا ورور ده. نو هغه میرمنې چې د کور سرپرستی لري او بې سواده هم دي، دوی لپاره باید موږ یو سواده موزي او دغه شیان هغه کوو. دې تر څنګ هغه څوک علاقه نه لري یا څوک کولی نه شي چې اوس هغه د زیات عمر دی، زه د دې زه به علی بی ما ته دغه خبرې زیات کړي، او حکیمي صاحب زه به اوس علی بی وایم بیا به زه هغه کوم کنه، یعنی هغوی ګونجی برداشت د دې نه لري. هغه خو زیات ښایسته یعنی تکړه خویندې دي چې هغوی د لسی کارونه کوي، هغوی زیات په هغوی کې مهارت لري. فرزن یو کندري غاړه ده، یو خور ده، هغه درې میاشتې خپل سر په خوري، سترګې په خوري، ګوتې پرې خوري، او بازار کې په 600 افغانۍ خرڅې کوي. ولې هغه بیچاره مجبوره ده، بله لار نه لري، د کور رزق نفقه د دې لارې نه پیدا کوي. دې لپاره موږ برنامې لري چې څوک په زره فرزن د لسی کارونه دي، دوی فرزن د شیدو دي، هګۍ دي، او دغه شانو کې موږ دوسته
نه په هره برخه کې خزو د پاره د واده زمينه
برابر کړي بالکل د نالوستو او لوستو مرمنو
او اوس په پکتیا ولایت ته تاسو څومره یعنی خصوصا خزو ته څومره مفید تمام شي وستل
ولکه زه په لمړی دغه درته وایم چې زه کله کله لاړ شم د لیسونه یا د اغه نه کنه لیدنه کوم یو مور یو خواخی رزی خپل انګور ته وای می ته کال په کال باید اولاد راوړي کته را نوړي زوی ته یو خزه وکم دغه هغه بیچاره کال په کال عملیات اغن لري بیا تاسو اطراف ته عمل ته کوم لازم خوړی چی دی کوم هغه چی دی هغه ته نه ملويږي خو هغه کی بیا مونږ دی هغه میندو سره دی هغه خوندانو سره دی هغه سره مونږ کینو اته در دی چې مونږ هر ډاکټر هر قابلیت او هر نرس باندې دغه ټینګار کوو چې هر دغه سیمریز تاسې ترځي تاسې باید دی هغه لکه چا سره چې خوند وی خوونی باید پوي کې که خسري خسري پوي کې که خواخي وی خواخي پوي کې چې دی زه خوشاله ډیره په دی يم چې مونږ دی عمل الته نتیجه ورکړي دي ځکه مونږ ته پته لګيږي هغه ډاکټرانو چې بیا ګورو مونږ خپل هغه ګورو کنه چې د وخت کې څومره عملیاتونه وشول دي دغه څو واري راغله دغه کنه څومره مومن دي د لاس ورکړي څومره مشومان د لاس ورکړل شي چې خوشبخت نه باید وایم دغه
یعنی نتیجه ورکړي
او ډیر نتیجه ورکړي
ډیره مننه کولو تاسو ته خبرونه
ډیره زته مننه مریم جانې
دوستان تاسو نه مننه کو خدای پامان
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید azadiradio.com و facebook.com/azadi